کوم حکومت په کندهار کې محدود پاته وو داغه مشري شاه حسین په لاس کې وو او شاه حسین دغه حکومت مشري کول. نو د درنو زده کوونکو دا اوس موږ استاسې د نن ورځې درس چې موږ د کندهار د پاتون په حق له همدارنګه د پاتون څه ډول سوی وو، د هند بابریانو په حق له، د هوتکیانو د دولت په حق له، او دا چې د هوتکیانو دولت څه ډول پای ته رسیږي، د دې موضوعاتو اړوند موږ تاسې معلومات لاسته راوړو. په دې هیله چې تاسو د پام وړ ګرځېدلي وي. نو درنو زده کوونکو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په مهربانه او لوی رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. هیله می اومنی درنو زده کوونکو، هیله د چروغ او چوروسی او خپل مترجمه حاله په خیره رسولی وی. تاسو ټول ته د نه هم ټولګي تاریخ مضمون پنځم لوست شرغلاست وایم. هیله د چې د تل پڅیر نن ورځ هم د لوست راخلنی شي بور سره مال پاتسي او د نن ورځ د موضوعاتو څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د امیر محمد اعظم خان، امیر شېر علي خان او د انګریزانو د دویم يرغل په حق لده. نو درځو خپل لومړنی موضوع په لو چې د امیر محمد اعظم خان د شخصیت په حق لدی، د چې امیر محمد اعظم خان څه ډول شخصیت درلود او د واکمنۍ دوره څه ډول واکمنۍ وه یا څه ډول دوره. محمد اعظم خان د امیر عبدالرحمن خان په واسطه سلطنت ته رسیږي او محمد اعظم خان چې وو هغه یو ډیر خودخوا او ځانغوښتونکی شخص وو. کله چې دی واک ته ورسېدی، د واک ته رسیدو څخه وروسته د وغوښتل چې عبدالرحمن خان د مرکز څخه لیرې کړي. که څه هم د عبدالرحمن خان په واسطه د واک ته رسیدلی وو، خو بیا هم د خپلې خودخواهي او جاه‌طلبۍ له امله د عبدالرحمن خان څخه وغوښتل چې د مرکز څخه لیرې شي. د په دغه بهانه د هیواد شمالي برخو ته ولېږي تر څو هلته په بلخ کې امیر شېر علي خان تر څارنې لاندې ونیسي. امیر عبدالرحمن خان سره لدی چې د نه غوښتل د مرکز څخه لیرې څخه بیا هم دغه امر ومنه او هغه ولایت ته ولاړی. هلته د ایبک او تشقرغان، سرپل، شبرغان او اقچی خانان او میران تر څارنې لاندې ونیول. هغه د مرکزی حکومت تابع کړ چې بیا وروسته د میمنې پر خوا باندې ولاړی او هغه ځای هم محاصره کړ. په دې وخت کې امیر شېر علي خان د امیر عبدالرحمن خان د بوختیا څخه په شمالي برخو کې خبريږي دا چې امیر عبدالرحمن خان شمالي خواته تللی دی او هلته مصروف دی او محمد اعظم خان هم یوازې دی. نو د خپل زوی سردار محمد یعقوب خان سره د کندهار په لور باندې ولاړی او د غزنی پر طرف باندې د پرمختګ وکړي. د کندهار نائب الحکومت چې هغه محمد اعظم خان زوی و هغه ته ورکړه. محمد اعظم خان چې ځان په خطر کې ولیدي، نو په دې وخت کې عبدالرحمن خان ته خبر ولیشي او عبدالرحمن خان هم د هغه اطاعت وکړ او کابل ته برتر ننوتی او د محمد اعظم خان په ملکیت سره د غزنی پر خوا باندې ولاړل چې په 1318 زیږدیز کال کې د ششګاو په سیمه کې د عبدالرحمن خان او د امیر شېر علي خان د لشکرو ترمنځ جګړه پیښیږي چې په دې جګړه کې عبدالرحمن خان لشکر ماته خوري او امیر شېر علي خان هم په بریالي توګه کابل ته ننوځي. امیر محمد اعظم خان هم ایران ته تښتي او بیا هلته مړکی. امیر عبدالرحمن خان هم د بخارا په لور باندې شاتګ کوي او د روسیې حکومت ته پناوړي چې د روسیې حکومت هم د هغه هرکلی کوي. امیر محمد اعظم خان بیا د خپل واکمنۍ د خپل سلطنت په دغه ډیر لند وخت کې د وزیر جمال الدین افغان په مرسته ډیر شمیر عرفانیه او عمرانی پلانونه عملی کوي چې د غول ډلې څخه یو هم د افغانستان لومړنی مجله چې د کابل په نامه یادیږي هغه خبره سوه چې دا د امیر محمد اعظم خان د سلطنت دوره و. راځو دا چې امیر شېر علي خان د دویم ځل سلطنت سره ډول و. دا چې امیر شېر علي خان په سوا اتش پیتم زیږدیز کال په پای کې د ششګاو په سیمه کې د امیر محمد اعظم خان او عبدالرحمن خان د مات څخه ورسته کابل ته ننوځي. نو بیا دی چې کله کابل ته راغلی پر تخت باندې کښینی او خپل امیر شېر علي خان چې هغه یو ډیر پو او هیواد پالونکی پاچا وو، دی په افغانستان کې د نوي تمدن د رامنځته کوونکي په نامه پیژندل کیږي. په 1918 زیږدیز کال کې د برتانوي هند څخه د لیدنه وکړه، یعنی په دغه کال کې د برتانیا ته ولاړی، د برتانوي هند ته ولاړی او د برتانوي هند هیواد یې ولیدی. د هغه مینه د لویدیز تمدن او د ټکنالوژي په برخه کې ډیره سوله او دغه مینه د امیر شېر علي خان دی ته وهڅوي چې په یو شمېر کورنۍ اصلاحاتو باندې د لاس پوری کې او د افغانستان سیاسي والی ته یو نوی رنګ او څیره ورکړي. دا چې امیر شېر علي خان د افغانستان کې د نوې تمدن د رامنځته کوونکي په نامه نومول کیږي یا پیژندل کیږي، دا چې د نوې تمدن رامنځته کوي. راځو دغه نوې تمدن پیژنو چې دا نوې تمدن څه ډول تمدن و. امیر شېر علي خان د لوی مدنیت بنسټ ایښودونکي او د هیواد د فرهنګي او صنعتي حالت بدلونکي پیژندل سوی. دا چې د یو لوی مدنیت بنسټ کېښودي او د هیواد فرهنګي او صنعتي حالت یې سم کوي یا په دغه برخه کې بدلون راوستی. د اروپا د صنعتي انقلاب سره سم په افغانستان کې هم د اصلاحاتو لپاره لاره هواره سوه. دا چې موږ په تیرو لوستونو کې د اروپا د صنعتي انقلاب په هکله ویلي وو، همدغه انقلاب سره سم د افغانستان په افغانستان کې هم د اصلاحاتو لپاره لاره هواره سوه او د دې لارې څخه مخکښانو هم د دغه لارې د مخکښانو څخه یو هم سید جمال الدین افغان و چې د هیواد د عصري کولو لپاره تګلارې شروع کړې. او امیر شېر علي خان د خپلواکۍ د ساتلو لپاره هم د پردیو د حملې د مخنیوي لپاره سل کسیزه لشکر جوړ کړ او هغه بیا په اته پوځي مرکزونو باندې وویشل تر څو د خپلواکۍ ساتنه وکړي او څوک ور باندې حمله ونه کړي. د دې تر څنګ په دغه وخت کې د شمس النهار جریده خپره کړه او چاپخانه یا چاپخونه هم هیواد ته راوړلې. د توپونو او ټوپکو جوړولو لپاره یې کارخانه جوړ کړې. د دې تر څنګ لومړنۍ ټولنیز ښوونځي یې خلاص کړه چې هغه ښوونځي ملکی او پوځي څانګې درلودې. په دې خوځښ سره د پوهنې د کچې د راټیټېدو مخنیوی یې وکړ چې دا هغه څه و چې په بالکل ډول سره یو لوی مدنیت رامنځته سو او امیر علی خان ته د لوی مدنیت بنسټ ایښودونکي او د هیواد فرهنګي او صنعتي بدلونکي ویل صنعتي وزي بدلونکي ویل. د دې تر څنګ د پوستخانې هم جوړې کړلې چې د کابل په اوسنۍ شیرپور کې د پوځیانو لپاره د نوې شار بنسټ کې شو د مالیاتو ورکولو د وجې څخه په نقدو باندې بدل شول. همدارنګه د عدالت رامنځته کولو لپاره په ځینو اقداماتو باندې لاس پورې کړ. ظالمانه او چپاولګر هغه حاکمان چې هغه د منځه یوړل، د هیواد اداري تشکیلات ته یو نوی جوړښت یا یو نوی بڼه ورکړه او د افغانستان لومړنۍ کابینه هم د وخت صدر اعظم سید نور محمد شاه په مشرتابه سره جوړه کړې. نن د پښوری سره د افغانستان لومړنۍ کابینه جوړه کړه او هغه مخالفتونه چې هغه د هیواد په شاوخوا کې موجود و هغه هم د منځه یوړل او وروسته وغوښتل چې انګریزان د خپل دولت پیژندنې ته اړ کړي. دا چې انګریزان د دوی دولت خپلواک دولت وپیژني. انګریزان هم د دوستي شرایط د خپل استعماري مقصدونو لپاره طرح کړل. هغه به د هیله درلوده چې خپل استازي په کابل، کندهار او هرات کې د تل لپاره پاتې کړي چې بیا د روسانو حرکت د نږدې څخه وڅاري. یعنی د دې لپاره چې د روسانو حرکت د نږدې څخه وڅاري او تعقیب وکړي، نو د پلان د هیله درلوده یا د پلان درلودي چې خپل استازي په د تل لپاره په کابل، کندهار او هرات کې هلته استوګن کړي او حالته اوسېږي. سربېره پر دې هم وغوښتل چې امیر دې کار ته مجبور کړي چې هغه د انګریزانو دولت د خپل ځان ملاتړ ومني. او امیر شېر علي خان د دوی دغه غرض یا دغه د فکرونو دغه کم غرض چې دوی درلودې دغه څخه ډک فکرونو ته هیڅ ارزښت ورنه کړ او د انګریزانو په ځواب کې ویل چې زه د افغانستان خاورې ته ستاسو د سیاسي او پوځي استاذ پر تک سره اعتماد نه لرم او د دې ترې به پلمه به ازمات پر هیواد باندې تاسو ورس حمله وکړي. امیر شېر علي خان هم د انګریزانو سره په معمولي ډول خپل اړیکې وساتلې. د روسیې سره په منځنۍ اسیا کې د پرمختګ په تمه و او د افغانستان د نږدې کېدو او وزې کړکېچ نه کړه او د افغانستان او انګلیس دویمه جګړې په لمه هم په دې وخت کې برابر وسوه. هغه څه چې د دې جګړې اورته ډیر قوت ورکې یا دغه جګړه نور هم پسې قوي کړله. هغه د شېر علي خان د خوا د ولی عهد په دوکه د خپل کومکی زوی د خپل کمکی زوی شهزاده عبد الله ټاکنه و چې د موضوع شهزاده یعقوب خان ډیر خو بده کی، نو د په بلواګانو سرغړونو باندې شروع وکړه او د امیر شېر علي خان دغه سرغړونی آرامي کړلې. انګریزانو بیا د یوې خوا د دې موضوع څخه ګټه واخیستل او د بلې خوا د روسانه د پرمختګ منځنی اسیا ته په تیره بیا د هغې خوا څخه د خپوي او هغه مروي نیولو د انګریزانو د پاملرنې د افغانستان پر خوا باندې ډېره کړه. هغوی په خپل وار سره بلوچستان چې هغه د افغانستان یوه برخه وه په لاس کې راوړل، چې دې د امیر چې دغه تیری یا دغه عمله د امیر کرکه نوره هم د انګریزانو په وړاندې ډېره کړه او په دې توګه پر افغانستان باندې د انګریزانو دویم یرغل پیلیږي او انګریزان د دوهم ځل لپاره پر افغانستان باندې حمله کوي. د افغانستان پر افغانستان باندې یا د افغانستان پر خاوره باندې د انګریزانو دویم یرغل د تیری څخه یا دغه حمله څخه د مخه امیر شېر علي خان یو هیئت د سید نور محمد شاه په مشرۍ باندې د پېښور کانفرنس ته واستوي. خو د پېښور په کانفرنس کې د صدر اعظم سید نور محمد شاه اوږدې مذاکرې سرته ونه رسېدلې، یعنی کومه مذاکره ونه سوه. خپله صدر اعظم هم د کانفرنس په جریان کې د نه جوړ سو او بیا په پېښور کې مړ سو، چې په دې وخت کې روسیې یو سفیر چې هغه جنرال ستلا توف نومیده کابل ته واستوي او د دې سفیر راتک د هند سیاستوال چې هغه ډیر خوبدي کړ او ډیر پریشان کړ. د برتانوي هند چارواکو د خپل ګټو د خوندي ساتلو لپاره هم یو ځنې لار پر افغانستان باندې حمله وبلل او د دویم ځل لپاره په دغه کار باندې لاس پورې کړ چې د دویم ځل لپاره پر افغانستان باندې حمله وکړي. امیر شېر علي خان د ډیر خپګان په حالت کې کابل پرې شو دی او د روس د مرستې په تمه باندې دی مزار شریف ته ولاړی. په هغه ځای کې د اته پنځوس کلونو په عمر په اتلس سوه اووه نویم زیږدیز کال کې د ناروغۍ له امله د نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د ده د مړینې څخه وروسته که په کابل کې حالات خراب سول، هیواد او خلک په یوه سیاسي تشه کې پاتې سول. انګریزان او د هیواد دشمنان هم ډیر پربختګ وکړي ځکه دوی د دویم ځل لپاره پر افغانستان باندې حمله وکړه او امیر شېر علي خان هم کابل پرې شو دی. په دې وخت کې ځینې سردارانو لکه شهزاده محمد یعقوب خان د پاچا په توګه وګمارل سو. د امیر محمد یعقوب خان واکمنۍ امیر محمد یعقوب خان په داسې حال کې پاچاهي ته ورسېدی چې د انګریزانو لشکر په اصلي وسایلو باندې یا په اصلي وسلو باندې سنبال و او افغانستان یې د یرغل په پای کې په پایله کې تر خپل ولکې لاندې راوستي. د ګندمک ته چې هغه د انګریزي لشکر ځای وو هلته بوتلی او د ګندمک تړون یې په اتلس سوه اووه نویم نویم کال کې د مې په شپږویشتمه نېټه د انګریزانو سره لاسلیک کړ. د ګندمک تړون په داسې حال کې هم لاسلیک شو چې په ټول هیواد کې ګډوډي شروع وه او امیر محمد یعقوب خان هم د کابل په ښار کې د نور کسانو تر سیوري لاندې اوسېده. هغه په ټول هیواد کې د پاچا په توګه پېژندل سوی نه و نو له دې امله دغه تړون هم هیڅ ارزښت نه درلودي. د همدې تړون په بنسټ خیبر کورما پیشین او سیالکور د افغانستان څخه جلا او د برتانوي هند یو برخه وګرځیدل او همدارنګه په افغانستان کې سیاسي خپلواکي هم د خطر سره مخامخ شو. انګریزان یو کس چې هغه د سر لیوس کیوناري په نامه یادېده د ګندمک د تړون د لاسلیک کولو پر مهال د انګریزانو نمائنده وټاکه او نمائندګي کاوه. په کابل کې د انګریزانو د استازي په توګه وټاکل او د افغانستان په مهمو شهرونو کې د یو ځای پر ځای شو. د افغانستان خلک هم په دې وخت کې د زینو یرغلګرو په وړاندې پاتسون وکړ او په همدې توګه یو ځل بیا د افغانستان د نیولو په حق له د یرغلګلو هغه فتنه چې وه هغه د منځه ولاړل. د مجاهدینو مخکشانو لکه محمد جان خان، وردک، ملا مشق عالم، صاحب جان ترکی، سردار محمد ایوب خان، محمد عثمان خان صافی او نور هم په بیلابیل سیمو باندې په تیری کولکو باندې حمله وکړه او د هغو د جګړو د ډلې څخه یو هم چې د انګریزانو لشکر یې ډیر خفه کړ هغه د میوند جګړه و، چې په دې جګړه کې د افغاني ځواکونو مشري چې وه هغه د امیر شېر علي خان د زوی سردار محمد ایوب خان په غاړه وه، چې په اتلس سوه اتیا یم زیږدیز کال کې د جولای په شپږویشتمه نیټه باندې د میوند په میدان کې یوه جګړه پیښه شوه چې د مبارزینو په بریا او د انګریزانو په ماتې سره دغه جګړه پای ته ورسېدل. په دې جګړه کې د انګریزانو حکومت په هند کې ولړزید او د افغانانو ښځو هم برخه پکې اخیستې وه. پیغلې ملالۍ د میوند د جګړې په ډګر کې هم د ملي لشکر د هغه شهید شوی بیرغچی پر ځای باندې ملي بیرغ راپورته کوي او لنډۍ ویل چې د افغاني لشکر وینه په جوش راوسته، چې لندې هم په دې ډول و چې په میوان کې شهید نسوې خدایي جلاله ویننګي ته دي ساتنه. د کابل خلکو د پاتسون په دغه پایله کې د شیرپور په سیمه کې د انګریزانو قواوې کلابندې کړلې او دغه جګړه هم د پاتون کوونکو لخوا وګټل سو. همدارنګه عبدالرحمن خان چاري کار ته ورسېد، انګریزانو هم خپل ځان په تنگسیا کې ولید او د مجبوریت له امله یې د هغه هرکلی وکړ، او په دې توګه جنرال رابرټس کابل پریښود او امیر عبدالرحمن خان په کابل کې واک ته ورسېد. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس تر بیا درس پوری چې د یوې نیمې ورځې پوری موضوع سره ستاسو درانه حضور ته حاضرې شو. تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم، ښه وخت ولرئ، شه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم، هیله می امید درنو زده کوونکو، هیله دا چې روغ او جوړ اوسئ او ژوند چاري به مو تر دې مهاله شپور مخزي. تاسو ټول ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون شپږم لوست شرح لاس وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست راخره شي بوره سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د مکه مکرمه د فتح په حق لده. په دې لوست کې به موږ تاسو وپوهیږو چې مکه مکرمه څه ډول فتح کیږي. د مکی خلکو د هغه د ترون لمخي چې هغه د هجرت پښپژم کال کې د مسلمانانو سره تړلی وو، د هغه ترون د مخي شاید خزائی د قبيله سره چې هغه د مسلمانانو سره هم ترون کړي وو جګړه نه وای کړي، او مسلمانانو هم باید د مکی خلک او د هغه د ترون کوونکو مزاحمت نه وای کړي، او په دغه وخت کې بیا بنی بکر د قریش په مرسته باندې د بنی خزائی څو تنه خلک ووجل، او د همدغه عمله بیا بنی خزائی د مسلمانانو څخه د مرستي او ملاتړ غوښتن کې سو، او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په دې باندې پوسو چې قریشو د سولي تړون مات کړی دی، او په دې توګه سره بیا لسره کسي زلشکره جوړ کړي او د مکه په طرف باندې روان شول. یعنی د هغه تړون د مخې چې دغه د مکه او د مسلمانانو د خلکو ترمنځ دغه تړون سوی وو، مسلمانانو سره دوی به جګړه نه وای کړې، او مسلمانانو هم باید د مکه خلکو ته مزاحمت نه وای کړی. مګر په دې وخت کې بیا د بنی کرد قریشو په کومک سره د بنی خزائی څو تنه ووجل، او محمد صلی الله علیه و علیه وسلم په دې باندې پوسو چې قریشو دغه تړون مات کړی دی ځکه دلته څو تنه ووجل. نو بیا په دغه توګه سره دلته یو لزر کسیزه لشکر جوړ سو، او د مکه په طرف باندې ولاړل. کله چې د مکه خلک د دغه پیښې څخه خبر سول، بیا دی ورختا سول ابو سفیان او د قریشو زیاتره مشران هم رسول اکرم صلی الله علیه و علیه وسلم ته تسلیم سول، او حضرت محمد صلی الله علیه و سلم په هغه باندې مهرباني وکړه او هغه د خپل حمایت لاندې ونیول. د دې سربېره داسې امتیازات هم ابو سفیان او نور توار کړل چې اصلا هغوی دا فکر نه کوي، او حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هم وفرمایل هر هغه څوک چې کعبه شریفه ته او یا هم د ابو سفیان کور ته پناه یوسي او یا په خپل کورونه کې پاتې سي او تر خپل شا د خپل کور دروازې وتړي، نو دی به په امن کې. چې په دې لړ کې بیا کومه مهمه جګړه پیښه نشوه. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هم مکه ته د ننوتلو ورسته اول طواف کوي، بیا د مکه شاوخوا درسو اوش په تبوتان د منځ یوړل، او ورسته بیا کعبه شریفه ته ننوتی دوه رکعات المنځ ادا کوي، او د منځ څخه ورسته بیا د کعبه شریفه په دروازه کې ودرې دي. قریش منتظر و چې پیغمبر صلی الله علیه و سلم څه کوي. بیا د هغه د خبرو د جملې څخه چې د خدای جل جلاله رسول کړي په دغه وخت کې وای دا چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ویل چې ای قریش، تاسو څه ګمان کوئ چې زه به تاسو په وړاندې څه وکم؟ قریش ویل چې یواز خیر او شیګنه ته مهربان ورور او مهربان وراره، نن زه هغه څه کوم چې نن زه هغه څه تاسو ته وایم چې یوسف علی السلام په خوا خپل اوړونو ته ویلی وو. نن تاسو ته سزا نسته، تاسو ټول آزاد یاست. اور سره دی چې اعلان د مکه خواته مکه خلکو ته داسې خوشور په برخه سو لکه اوس چې نوې زیږدلې وي. ورسته خلک په صفا کې سره راټول سول، پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم ته بیعت وکي، او رسول الله صلی الله علیه و سلم د صفا په غره کې کښېنست، او د هغه بیعت یې د الهي فرامینو څخه د اطاعت بنسټ ومنه. دلته د هنین غزوې ته راځو. د هنین غزه د مکه د فتح څخه ورسته، یعنی کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه شریف ته راغلی، مکه فتح کړه، نو حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د دغه فتح څخه ورسته د مسلمانانو باندې اړوند چاري د تنظیم او ترتیب په مخه باندې 15 ورځې په مکه کې پاتې سول، درڅو د مسلمانانو هغه کوم کارونه یا کوم چاري چې دی هغه ترتیب او تنظیم کړي. چې په دغه وخت کې به خبر ورسېږي چې د هوازن قبيله د مالک بن عوف په مشرۍ باندې د سقيف د قبيله سره
د ثقيف د قبيله په کومک سره جنگ ته مد سوي دي د خپل شيزي مشمان او مالونه هم د جګړې میدان ته راوړي دي او ترڅو د هغوی پښتون سره د دوی د جګړې انګیزه نور هم قوي سي او ماته و نمني. حضرت محمد صلى الله عليه وسلم د 2000 تنه اصحاب سره چې 2000 تنه د نیمه په اسلام باندې مشرف سوي و د هغو د منځوړل لپاره یا د هغو د لمنځوړل په مخه هدف باندې ولاړل. کله چې دغه لشکر د هنین تنګي ته ورسېد نو دشمن په کمین کې ناستو، د هوازن جګړه مارانو هم نڅاپه پر مسلمانانو باندې حمله وکړه. مسلمانان د دې یوې نڅاپي حمله له امله د ماتې سره مخامخ شول چې محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د لشکر ترشا تشریف درلودي او حضرت عباس رضی الله عنه ته وویل چې ته په لوړ ژغ سره مسلمانان جهاد راوبله. د دې جګړې د اوریدو لامل بیا مسلمانان یو ځل بیا سره راټول سول او پر کفارو باندې حمله وکړه چې د دې عمل بیا په دې وخت کې د دشمن خپل شیزي مالونه او اولادونه ځای پر ځای باندې پرې شول او خپل تیشته ته ارسول او خپل پښې سپیکې کړلې. مالک د هوازن د قبیله مشر طائف ته وتښتید او طائف هم د مسلمانانو د خوا باندې د خوا څخه کلابان یې محاصره سو. ورسته څه وخت بیا پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم دغه محاصره د دوام څخه لاس واخیست او مکه ته ولاړی. د څه وخت ورسته د هوازن خلکو هم د مخالفت څخه لاس واخیست او دوی پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم ته تسلیم سول او ایمان یې راوړی. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم هم هغه ټول غنیمتونه چې د هنین په جګړه کې د هغه څخه لاس تر وړي او هغه ټول برته ورکړل او په دې ډول سره دا جګړه پای ته ورسېده. رازور پسې د تبوک غزوه چې د هجرت په 9 کال کې پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم ته خبر ورسېد چې د روم امپراتوري 300 زره کسي زلشکر جوړ کړی دي او د اسلامي دولت لمنځلو وړلو لپاره دوی آماده دي. ځکه د هجرت په 9 کال د رجب په میاشت کې بیا 10 زره کسي زلشکر د حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم په مشري سره د غشار تور روان سو. کله چې د غشار ته ورسېدل روميان وبېریدل او د مقابله جرأت یې نه درلود. دوی بیا دوی هری خواته سره خبره سول د اسلام لشکر هم په دغه شار کې شلوریزی تیر کړلې او د دې عمل چې دشمن جګړه ته حاضر نسو اسلامي لشکر هم برته مدینه ته استانه سول او په دې ډول سره بریا اسلامي لشکر ته په برخه سو. رجو هجرت الوداع د لسم هجری کال د ذوالقعده په 15مه نیټه باندې د دوشنبه په ورځ د مبشین دلمنځ څخه ورسته د حج د مراسمو د ادا کولو په مخه باندې حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم سره د اصحاب سره چې تقریبا د غوش میر د زرتونو څخه ډیر وو د مکه مکرمه په طرف باندې روان سول او د دغه سفر لومړنی شپه په نزول حلیفه کې تیر کړه. د اورزې احرامونه وتړل، د اتو ورځو سفر څخه ورسته بیا مکه مکرمه ته ورسېدل. د الله جل جلاله د کور طواف یې وکړ، د صفا او مروه مراسم یې هم پای ته ورسول او بیا د مکه په لوړه حجون ته نږدې هلته ځای پر ځای سول او د ذوالحجې په اتمه ورځ باندې بیا منا ته سفر شروع کړ. شپه یې هم هلته تیر کړه. د ذوالحجې په 9مه ورځ باندې بیا د لمر د ختلو څخه ورسته د عرفات په طرف باندې روان سول او په دغه ځای کې حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم داسې هر ارخیزه او ارزښناکه وینا وکړه چې مورخین هغه وینا د غوره نړیوال او اسلامي اساسي قانون بولی چې د دغه وینا ځینې مهمې ټکي داسې دي چې اي خلکو خبرې واوري، د هغه څخه اطاعت وکړي. شای په دې باندې زبریالي نسم چې راتلونکي کال ستاسو سره اوسم. تاسو د یو بل مال مخوري او د وینې تویول پر تاسو باندې حرام دي. د جاهلیت د محل ټولې چاري منه دي. د شزو په اړه د خدای جل جلاله څخه وپیریږي. شزو پر تاسو او تاسو پر شزو باندې حقونه لري. هغه څه چې ما تاسو ته پریښي دي هغه پر هغه باندې منګولي ورګوي او تاسو به هیڅ وخت ګمراه نسی او هغه د الله جل جلاله د کتاب او زما د سنت څخه عبارت دي. یعنی تاسو پر همدغه لار باندې ولاړ سي نو تاسو به هیڅ وخت نه ګمراه کیږي. یوازې د یو الله جل جلاله عبادت وکي، 15 وخت لمونځ وکي، روژه ونیسي او په خوشي سره د خپل مالونو زکات ورکي، د بیت الله حج وکي او د اوامرو اطاعت وکي نو تاسو به جنت ته داخل سي. زما په اړه به تاسو څخه پوښتنه وسی او تاسو ځواب زما په اړه داوي چې اصحاب ویل موږ گواهی ورکو یا شاهدی ورکو چې تاسو موږ ته الهي احکام را ورسول او زموږ خیر مو غوښته، هغه مو ولته او حق مو ادا کړي. بیا وفرمایل چې ایسما پاک خدای تاسو شاهد اوسی په لسمه ورځ په منا کې بیا د یو وینا په لړکی وو فرمایل چې آیا ما د الله جل جلاله احکام تاسو ته ورسول اصحاب ویل چې هو بیا حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم و فرمایل چې ای لوی خدای ته شاهد ووسه بیا ذات کړ چې حاضر خلق دی دغه خبره غیب خلقو ته ورس یعنی هغه کسان چې دلته شتون لري هغه دا خبره دی هغه خلقو ته ورس بیا هغه دلته شتون نه لري د زول حج په دلسه منی ته بیا د مناسخه بیت الله شریف ته ولاړل او د طواف او د خدای په باندې څخه ورسته د مدینه په لور روان شو رجو د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم رحلت ده. نبی کریم صلی الله علیه و سلم د هجرت الوداع څخه مدینه منوره ته د رستنې دوه څخه څو وخت وروسته بیا د سر درد یا د سرخوږي په ناروغي باندې اخته سو او د لږ جوړېدو څخه وروسته بیا په داسې حال کې چې د مبارک سر تړلې وو د جمعه ته تشریف راوړ لومړی د احد د شهیدانو په حق کې دعا وکړه او سپارښتنه وکړه چې د انصارو درناوی کوي او د هغوی د شهیدانو یادونه وکړه بیا به فرمایل چې الله جل جلاله هو د خپل بندگانو څخه یو بندو ټاکه چې د دنیا او آخرت څخه یو غوړه کې او هغه آخرت غوړه کړ د دې خبرې په اوریدو سره ابو بکر صدیق رضی الله عنه وجرل او ویل خپل مور او پلار هم ستا څخه قربانوم خلکو د ابو بکر صدیق رضی الله عنه په دغه حالت باندې دی تعجب وکړي چې هغه ولې ژاړي او دی ولې داسې خبرې کوي خو د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د رحلت څخه ورسته بیا د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه د خبرو په مفهوم او زړه نرمي خلکو ته څرګند شو او محمد صلی الله علیه و سلم هم د خبرو مفهوم یې ډیر ژر درکړی وو نبی کریم صلی الله علیه و سلم ویل چې ای ابو بکر آرام او حضرت محمد صلی الله علیه و سلم خپل خبرو ته دوام ورکړي او وی فرمایل چې د ابو بکر د دروازې څخه پرته ټول هغه دروازې هغه ټول دروازې دي چې د مسجد په لور باندې خلاص وي هغه دی وټړل سي او د هم زیاته کړ چې زنه په هیجم چې د ابو بکر د رفاقت په نسبت د ابو بکر د رفاقت په نسبت پر ما باندې بل څوک ډیر حق لري او ک ما وک ولې سوای چې درجه د بندگانو څخه د خلیل په توګه څوک وټه کم یقینا چې هغه به دغه شخص ابو بکر وي خو بیا هم زموږ ترمنځ دوستي او ورورولي ټینګ ده تر هغه وخت پورې چې موږ ټول د الله جل جلاله په وړاندې مخکې کیږو او دای هم ویل چې د خدای لانه دی پورې يهود او نصارا او باندې وي چې د خپل پیغمبرانو د قبرونو څخه عبادت ځایونه جوړ کړي او زما د قبر څخه تاسو بوت زما د قبر څخه بوت ما جوړوي د دې تر څنګه ویل چې کڅوک مې وهلې وي یا مې بد خبر ورته کړې وي خپل غټ دی واخلې او ک د چا پور وړې دی يم هاو هغه پر ما حق لري نو هغه خوشاله سي د اصحاب څخه یو تن ویل چې زه پر تاسو باندې درې درهم پور لرم نو نبی صلی الله علیه وسلم حضرت فضل بن عباس رضی الله عنه ته امر وکړي چې دا مبلغ دی ورکي د رحلت څخه څلور ورځې وړاندې په داسې حال کې چې د ناروغي زیاته سوي په جمعات کې حاضرین ته ویل چې په مناسب په مناسب وخت کې د يهود نصارا او مشرکین د جزيره العرب څخه وایستل سي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پنځم به ورځې تر ماښام پورې د مسلمانانو امامت ادامه ورکړه مګر وینې سوې کولای چې د ماخستان د بنځل لپاره جماعت ته ولاړ سي ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته امر وکړي چې امامت وکړي او د همدغه عمل بیا د ماخستان څخه ورسته د محمد صلی الله علیه وسلم ته رحلت پورې ابو بکر صدیق رضی الله عنه د اول سر منځونه امامت وکړي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رحلت څخه وړاندې خپل غلامان آزاد کړل او دینار چې په کور کې د لو د هغه خیرات کړل او خپل جنگی وسله هم مسلمانانو ته وروبخښل رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د هجرت په یو لسم کال کې د ربیع الاول په 12 نیټه باندې د دوشنبه د ورځې د غرمې پر مهال باندې د درش په تکالو په عمر باندې د دې نړۍ څخه مخه شو کړ نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ استاد د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ زده لیوي او ګټه به موږ څخه اخیستی وي د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو تر اتلن کې درس پوري چې به هم دې بل یو نوی موضوع سره ستاسو ترانه حضور ته حاضرې جو تاسو ټول په لوی مهربان رب سپارم وخت ولري شي چاري